پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچي سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د وکه خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنځشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشرې د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا ته دروازه تور خام او دلوار کې تر مابین دلته کې نه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجونم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
د پاکستان حکومت ویلی ناقانونه افغان کډوال به لومړی ځینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیره بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته دا خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده، خو د افغانستان او پاکستان د لوبې په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسی بانه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او د دغو کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروسته ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نګدی او جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخم او د لوړ کې تر مابین دلته کې نه ویلي خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنځمې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسیون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کمیسیون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسیون به خپلو امکاناتو ته پکتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې لخذو ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلن کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرست ویلي د راتلونکي چهارشنبه ورځ به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیکدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسی اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړي او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په غږ پیلېږي.
زخپل هیومن رائټس رپورټر وم لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پریږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوې دي، نو دا هغه تھریټس دي کچېرې دوی پاکستان مونږ بیرته ولېږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
د غږ د جلاوطن شوو افغان خبریالانو د ټولنې بیان حشمت وجدانی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته اسلام آباد ته کډه شوه. نوموړي د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلی وو د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچیر دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچیر په افغانستان ته لاړ شي نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد، ولی چې رسنې ټوټلی د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي طالبان رسنې ته د سی وای چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شي په کار د موږ سره شریک کی. الته لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستډیر لکه جنکیان الته خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډوال هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمېر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ اویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده اوباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کوم چې فیصله کړی دا لوپدی باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپدي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا په افغانستان کې د پاکستان د یو دوس حکومت ته نه فکر داري چې د کینی او د لداسي شیډول جوړ کړي چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14مه په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دي، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشتي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چیرا انټرنیشنل کمیونټي کو د انډر رجسټرډ د پاره اسپیشلی یو ان سره چې نوی دا غوی د پاره سه امداد یا سه حساب کتاب نوی دغه خبره دا ده چې بوز د دوی وختم تقریبا 40 کالونه زیات شو نه اخر د دوی د پاره د دومره حکومتونو افغانستان کې تیر شو او یوم د دوی د پاره پول فیکټر پیدا نه ک بل خبره دا هم رو چته دا چې افغانستان کې چې زمونږ کم پاکستانین دی واغه د پاکستان خلاف جنگیږي نو دغه خلاف افغان حکومت اس قسمه کاروائی نه کوي او هغه کې پاکستان ته ډیره لوی ستونزې دي نو به پاکستان دا سوچو کو چې یرا افغانستان خو دغه مشکلات هم چې کوم دي او دي کې ورسته ورځ تر غره کې هم زی تیر زی پاله راځي او بل افغان حکومت دا وایي چې امارت اسلامي الته امن راغله دي مونږه جنرال منیسټری نه هم معافي هم ورکړې ده نو به چاته خو دا سه خطر نشته په کار راځي چې دوی واپس لاړ شي. افغان اکټینګ کونسل جنرال بیلی دي چې یرا د پاکستان دا فیصله اندرونی فیصله ده او په دغه کې هغه چې کم قدم چتای نو دا د غوی خپل طریقې کار دی. البته وړاندې زبی الله مجاهد تابعلی چې یاره دا منتقبول نه ده دا فیصله.
خو په خبر کې د افغان کډوالو علي شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خولی و. د اکتوبر په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی و چې خپل هیواد دی د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنون کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړې دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دې د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریس ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکو قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجود دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کم کمران اشرافیه ده دا پی د خپل ځان نه ګوتې او د توجه لری کول نه بارج په دا خبره پټه کی چې کوئی نور د دې جوګنه نه پاتې شي د ملک چې دی و چې وروړي شي نو دا غي ټول الزام چې دی پاره یو څو لکه افغان مهاجرینو باندې ورته پی او لګیا دی او وی پاکستان د اقتصادي حالات او د امنیتی حالات چې د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وو چې هغه سره دستاویزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دوړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلاره نخ کاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمحالی حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه لپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
این د تقاوتی حق مسلم هر فرد نظامی او ملکی می باشه که را امارات قید نموده پول متقاعدین را توزیع نمی کنه. بر ما جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد شویو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نش پیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شوي او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستاني رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستاني رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړي دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هیرې کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالی وګټي.
افغانان ور بالکل خوشحالي نه لري نو هم دغه ډون باندې خوشحالي وته د جنگ زپلي ملت کړه کدلی ملت هم دغه خوشحالي و او دا یو ارمانو چې موږ دغه یو لوی یو غختلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلې ده او موږ دغه نه یو لوب وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان د میډیا راوخلې او د دښمنۍ په معنی کې.
ارپان پټان د غرز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله، د افغانانو ته مبارکي ویله. دغه مبارکۍ د بهرانیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه، دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور الخونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري، نو د ایرپان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د خپل مینه ده، د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستانی لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمنګ راغلي دي، همدغه چینلونو والے سوشل میډیا والے دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو مبارک چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټ نو دوی لپاره سخت غوسه ورځل ته چې کوم هندي ارفان پټان چې کوم افغانانو سره خپل امینه ښکارا کړي ده په دوی باندې دوی لپاره سخت غوسه ورځل. نو افغانستان خلک چې کوم دي د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي، دوی سره چې خو کې خور سره خدر سره کوي او چې بد وکي نو بیا سره بدم کويش.
دوی وای کرکټ د ساتيري مين او محبت خورولو لوبه ده. پاکستانی او سیاسيونو لوبغاړو او د کرکټ مينوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي د هیڅ غټن لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنز د وروري مين محبت او خګونډیتوب روحیه پیوړی کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ازادي رادیو ته غواګیاست وار بشو خوستا حالته د نه شپته خونځیو د درسي ازموینو او یاو تنو ممتاز ز د کونکو تستاین لیکونه او ډالۍ وویشل شوی. بریالیز د کونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او خصوصي خونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت.
گڑایو بیزار لجہانا
دا په خوست کې د نه هشپته حکومتي او خصوصي خوانځیو د یو لسو زده کوونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تنه ممتاز زده کوونکي په ستاین لیکونو او ډالیو وویاړل شول. د یو لسمو ټولګي اومیاوال نمرا ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زما لیکم یا بای راست چو منظم جری مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل چې ما ترتلل مو هغه مشکل زر حلول، یعنی مشکل مینا پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی او بل مو د کمیابی راسم دا چې مور پلور خبري منلو او بل لا چې مو سنسي مزمنه تعقیب وو
خوستیز د کونکو وای د بیلابل خوانځیو د زکونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پرمختګ کوي نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازمینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسی د لسم ټولګي اول نمبر حمید الله ویل
هنه میریا څخه دا هله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعیا د ټولو لپاره د سیالي ور دی او دغه سیالي ډیر ګټور تمام شوی دی
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکو وای امن له خوانځیو دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوونیز بهیر مخ په خکې دودای د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
سو موږ د کوم سیادي چې په لارې چولې و او زدهکونکو دمر مطالعه کړو چې خطه په کتابو کې هم دی نیو کې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده تاسو ته موږ اطمینان ورکو چې ان شاء الله څو سموده ورسته به زدهکونکو کومه د سیالي چې موږ په لارې چوو او د تعلیمي سویه بلوړ شي
یاد دیوی په خوست کې دا مهال په درې سو اویا حکومتي او یو سل نه هویشت خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا دوه لک اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو